دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هرکلی وایي. دا خبري غړي دا په روان خبري غړي کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونه سره سره شننې تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سره ټکی په جنوبی وزیرستان کې څلور فوجیان وژل شوي او درې پولیس والا تختول شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو استازو د فروری پر 12مه احتجاجونه اعلان کړي او ترامپ له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو او د سیمې ملکیت امریکا ته د سپارلو وړاندیز کړی دی. په جنوبی وزیرستان کې څلور فوجیان وژل شوي او درې پولیسان تختول شوي دي. د برا جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم خبرول په شرط مشال لوتویل چې بیګا شاوخوا 11 بجې د شکتوي په شرقي سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پراغزې فوزي پوسټه برید کړي چې پکې څلور فوجیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. ملخوا یو پولیس چارواکي د نوم خبرولو په شرط مشال لوتویل چې د لدی تحصیل په سپینه مینه کې د فروری په 4مه مازیګر مهال نامعلوم وسلوالو درې پولیس والا تختول دي. د دوړو پیخو زمواري لاچاند مندلي لدی وړاندې د جنوري پر درويشتمه هم نامعلوم وسلوالو په بر جنوبي وزستان او ټانکي د پولیسو 15 سرتيري تختولي ول. په خیبر پختونخوا په ځنګلي رول د صوبې په جنوبي ضلعو کې امنیتي وضع خراب ده او په تیرو دوه کلونو کې په بریدونو کې ګڼو پولیسو امنیتي سرتیرو سرکاري کارکونکو سیاسي او مدني فعالانو دینی عالمانو ولسی مشرانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي ده. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو استازو د فروری 12مې څخه یو وار بیا احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. د بلدیاتي استازو د فروری په 4مه په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې یې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې په درې پړاوونو کې احتجاج کولو اعلان کړی دی. بلدیاتي استازو ویلي چې د فروری پر 12مه به په هر تحصیل کې احتجاج کوي، پر 14مه به په ټول ګوندیزه غونډه راولي او پر 15مه به د احتجاج په توګه د صوبې ټول لوی سړکونه بندوي. د بلدیاتي ادارو استازو د اتحادیې مشر حمایت الله مایار په دې اړه د فروری په 4مه مشالو تی ویل چې د شاوخوا 3 کلونو تیرېدو باوجود ورته حکومت اختیارات او فندونه نه دی ورکړي چې له وجې دوی د ولس مسلې نشي هوارولی. نوموړي جاته کړه چې د جنوري په 2مه د حکومت او بلدیاتي ادارو نمایندګانو ترمنځ په شو مذاکراتو کې ورته حکومت د غوښتنو منلو ډاډ ورکړي وو، خو تر اوسه یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بلدیاتي ادارو استادو د دسمبر په 26مه او بیا د جنوري په لومړۍ نیټه هم په پیښور کې په خپل غوښتنو لپاره احتجاجونه کړي ول. حکومت د دوی تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. د عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر او سېنېټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختم کړي او د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په بشپړه توګه عملي کړي. نوموړي دا څرګندولې د فروری په 4مه په کرک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. نوموړي په دې مکوویل بلخوا د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکي وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات روان دي. دا ژمنه د فروری په 4مه په راولپنډۍ کې د فوج د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې یو ځل بیا تکرار شوه. د فوج د عام اړیکو څانګې ISPR په یوه اعلامیه کې وویل چې لوړپوړو فوزي چارواکو هوډ وخود چې د پاکستان او د وګړو د حفاظت لپاره به ټول اړین اقدامات پورته کوي. د آغا خان پرمختیایي شبکې بنسټګر او مشر او د اسماعیلي شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شهزاده کریم الحسینی آغا خان 4م په 80 کلنۍ کې وفات شو. آغا خان پرمختیایي شبکې د فروری په 4مه ناوخته په خپل وپاڼه او ټولنیزو شبکو د شهزاده آغا خان د مړینې خبر خپور کړی او ویلي دي چې هغه د اروپایي هیواد پرتګال په پلازمینې لزبن کې مړ شو. هغه شبکې زیاته کړه چې د نوموړي ځایناستې به وروسته اعلان شي. آغا خان پرمختیایي شبکې پر مخ لیکلي چې هغه تر مړینې وروسته به هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د مذهبي تړاو او اصل د توپیر پرته د هغوی خیریه کارونه دوام ومومي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د شهزاده کریم آغا خان په مړینه خواشینی څرګنده کړې او د تعلیم او روغتیا په ګډون یې د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د بېوزله کسانو لپاره د هغه د خیر ښېګڼې کارونه ستایلی دي. په افغانستان کې د سرطان یا کینسر په وړاندې د مبارزې بنسټ اوای په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص، درملنې او په اړه یې د عامه پوهاوي امکانات محدود دي. د دې بنسټ مشر شفیق شینواری د فروری په څلورمه مشرالو ته ویل چې په افغانستان کې د سرطان 80% ناروغان چې راډیوي تراپي د وړانګو په وسیله درملنې ته اړتیا لري، د هغه ماشینونو د نشوالي له کبله اړ دي چې د درمل لپاره ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي. د دې ادارې له معلوماتو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمېر 15 لک ته رسیدلې وو. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغانو د دقیق شمېر او د درمل لپاره د موجودو امکاناتو په اړه مشال رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایو. او رسې خبر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فروری په څلورمه یو وړاندیز اعلان کړ چې له مخې به فلسطینی کډوال له غزې تړانګې څخه وځي او امریکا ته به هغه اسیمي ملکیت ترلاسه کیدو او هلته د اقتصادي پرمختیا لپاره یو مثالي ځای جوړولو ته لاره هواره کړي، چې د ولسمشر ترامپ په وینا زیاتره قومونه به پکې پرامن توګه اوسېدل شي. ولسمشر ترامپ دا ناڅاپي وړاندیز د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال اعلان کړ او ویل چې دا سخت اقدام ضروری دی، ځکه چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د لسیزو راهیسې روانې جګړې ختمولو لپاره نورو هڅو نتیجه ورنکړه. ولسمشر ترامپ په دې اړه نور تفصیلات ورنکړه چې فلسطینیان به چرته آباده بي، خو زیاته کړه چې په نور هیوادونو کې د هغوی په مستقله توګه آبادولو کې به مرسته کوي. بلخوا د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګرځول شوی ډلې حماس په دې خبره ټینګار کړي چې هم په غزا کې به پاتې کیږي. دا د مشالو دی خبرونه. خبرونه مل مشال اوډیو واوریدل او اوس که رواني غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. په جنوبی وزیرستان کې سلور فوجیان وډل شوی او وسلوالو درې پولیسوالا تختولې دي. ځای خلک په دې پیښو خپل اندېښنې څرګندوي.
د پولیس اهلکار د مورید چې عوام ته تحفظ ورکو، نو چې کله تحفظ و دې ته نوي میلاو نور دغه چې عوام ته بیا څه تحفظ ورکو.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څیړنیز مرکز وای په 13 جنوري میاشت کې وسلوال بریدونکو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې وجوهات څه دي؟
لیک آف کوپریشن جاغه ډېر زیات سیوا دی د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو مؤثر حکمت عملي چې کومه ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فوج مشر ته په یو لیک کې د خپلو تګلارو د بدلولو غوښتنه کړې. د سیاسي چارو شنونکي دی لیک ته څنګه ګوري؟
لارز الله همواره کول غواړي چې سره سره ډایلاګ طرف ته خبره لاړ شي، خو ډایرکټ سره ګټه دی ته بات نه ښکاري. او دا لوند کې د عمران خان طرف نه لوند لینینسي دا لوند کې سپیس ورکړي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال رادیو سره اوسه. مشرو لیتہ تاسو وګی خبری سات څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. د بر جنوبی روسان د استخباراتي ادارې او چارواکي وای د فروری په سلورمه وسلوالو په شکتوي کې د فوج پر امنیتی پوسټه په برید کې سلور اسکر وجلی او وې جوړل کړی دي. پر پوسټه د حملې ذمہواری چا نه منلې. بلخوا د بر جنوبی روسان د پولیسو یو لړ پوری چارواکي د فروری پر 15 د نومن خول په شرط مشرو تیوي چې وسلوالو د لادا تحصیل په سپینه مینا کې درې پولیس سرتیری ل خپل کورونو تختبولې دي. د پولیسو د تختونی ذمہواری هم لا چاند منلې. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ ناپیژندلې وسلاولې د شک توی سیمې پوځي پوسټ برید کښې سلور سرتیري وژلي او اووه نور یې پرار ژلې کړي دي. او د تحصیل لادا سپینې میلې کلینا یې د پولیسو درې سرتیري تښتولې دي. په سویلی وزیرستان کښې د خفیه ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ مقصدان مال 11 بجې ناپیژندلې وسلاولې په تحصیل شکتوی شرکای سیمې راغزي پوځي پوسټ باندې برید کړی دی. او د وسلاولې سره د ډازو بدلون په نتیجه کښې د پوځ سرور سرتیري وژل شوي او اووه نور پرهر ژلي شوي دي. چارواکي دا هم وویل چې وژل شوي او پرهر ژلي شوي سرتیري په هیلیکاپټر کښې پوځي هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. او په سیمه کښې پوځ د لټون عملیات پیل کړی دی. د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نوښولې پلاوج مشال ریډیو ته ویلي دی چې د سلوارم په 13 ورځ مزدیګار مال ناپیژندلې وسلاولې د تحصیل لادا سپینا میلا کلینا د پولیسو درې سرتېري د خپل کورونو نه تښتولې دي او پولیسو د دغې پېښې مقدمه درج د سویلي وزیرستان سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید په ضلع کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
تیرا ورځ د تحصیل لاتا د لکاتو سپینا میلا یغې نه درې کسان د پولیس اهلکار چې هغه نامعلومې خلک یې اغوا کړل. دغې مشکلات یې ټوټل زیماور میژو فاوز د سرکاري ادارې شمېروي ویلي چې میژو مسلسل د دوی پولې نه دغه ورته ویل چې دلته د حالات په خرابول راغوندی او دغ دی همېشه د پوره پولیس رویه هه د میژ سره ښه نه وه د فاوز الټا په میژې پیاري نه کول. نو نن دلته د میژو د پولیس اهلکار چې کیمه ډپټي کوي هغې ذمهوري دو چې عوام ته تحفظ ورکو. نو چې کله تحفظ و دې ته نه وي میلاو نور دغه چې عوام ته بیا څه تحفظ ورکو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوی شرکای سیمې راغزي پوځي پوځبنې د برید او د تحصیل ادا سپینا میلا کلینا د درې پولیسو سرتېرو د تښتولې ذمهوري لا تر دا وخت پوره چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
په اسلام آباد کې د امنیتي موضوعاتو یو څیړنیز مرکز وایي 13 جنوري میاشت په پاکستان کې یو واری بیا په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هغه حملو کې 250 نه زیات کسان وژل شوي چې په کې 278 وسلوال هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسلو کې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د نامنۍ د دې پیښو پر ضد ولسي احتجاجونه شوي دي. حکومت او فوج وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف یہ هدفی عملیات هم دوام لري. تفصیل عظمت اشاره کوي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز وایي په ملک کې د تیر کال د دسمبر په نسبت تر روان کال د جنوري په میاش کې د وسلوالو په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. یادې ادارې د فروری په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د جنوري په میاش کې 40 وسلوال بریدونو کې 215 کسان مړ شوي دي. چې پکې د یادې ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري د میاش په وسلوالو بریدونو کې د 100 نه زیات کسان جوبل شوي هم دي.
جنوري 2025 مې ایک خاص فینامنا یہ نظر آیا ہے
په کال 2015 د جنوري په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیښې په شمالي او په جنوبي وزیرستان ټنګ او لکی مروت کې مخې ته راغلی دي او دا د کال 2014 نه پس ړومبی داسې میاش ده چې پکې د تختولو پیښې ډېرې زیاتې سوا شوي.
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائچ جنوری پمیاش کے یوازی پو خیبر پختونخوا کے شپک سلوے خوصلوال بریدونے شوی چبکی نورلس بریدونا پا قبائلی زلو کی شوی. دا ادارے پا وینا دغا بریدونو کی 15 پیت کسان مڑے شوی دی. پا پی خبر کی خبریال ارشد یوسف زئی مشال ریڈیو تو ویل چې په یخ موسم کې د وسلوالو بریدونه د زیاتې دو یو وجبه پاکستان کې دننه د دوی استوګنی دي.
د دې په شا باندې یو وجه خدا کې دی شي چې د تحریک طالبان پاکستان چې کم غړي دي چې کم داغي فایټرز دي اغا اوس هم د افغانستان په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تک جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنگز دي تورخم شو یا بولدک شي یا داس نور لار دي پای باندې دوی را تک ناممکناتو ته رسېدلی دي. هلته کې پاکستان ډېر ښه سیکورټي میکانیزم دی خو دوی بیا هم پټ پناه په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چې کوم فورسز دي دوی ډېر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړي ټارګټ کړي دي خو بیا هم د دوی پټ پنا سپورټ ډېر زیات دی او هغه داسې سپورټ وي چې د دوی څه خاص ځای نه دی معلوم. د دوی یو سینټر نه وي. دوی اکثر حملو کې او پنا شي دوه کسان درې کسان په موټرسایکل باندې راشي حمله وکړي. نو دغه هم یو وجه کېدی شي چې د دوی د حمله کمیږي نه، بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمی کې دغه حمله کمیدلې، او څنګه چې به په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ اوفنسیو یا پسپرلی کې به عملیات سیوا کول، دا شنته کې به ټی ټی پی هم کول، خو دا ځل په جمی کې هم د دوی حمله د دوی کاروایانې کمی شوې نه دي. نو دا ښایي چې د دوی په پاکستان کې پریزنس په داسې ځایونو کې پریزنس ډېر دی چېرته چې دوی ته حرکت کول، تګ راتګ کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې سلیریش وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په اخیری ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکورٹی فورسز کارکونکي مړ شوي دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو اقتدار راغلی دی، نو هغه نه پس په دې حملو کې سیواوالې راغلی دی، او هغه بنیادی وجه هم دا ده چې الته کې زمونږ افغانستان کې کوم طالبانو حکومت ته هغه سره تعلقات هم خراب دي، او مونږ د هغه سره چې کوم د ملټنسي باره کې کوم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې ایڈرس کولو کې هم ناکام یو. نو دا وجه ده چې الته نه حمله کې مدي هغه ورس په ورس سیوا کیږي. بل طرف ته کومو ګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته، زما په خیال کې لیک آف کوپریشن چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا دی د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو مؤثر حکمت عملی چې کوم ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2023 کې 950 وسلوال وجل شوی وو. اداره وایي چې په کال 2023 کې وسلوال بریدونو کې 40% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 21% سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
مشال ته تاسې غوږی او نیشنل ګوند د پاکستان پر ریاست غږ کړی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ توپیر پالیسي ختم کړي او د ترهګرۍ مخنیوي قامي تګلاره عملي کړي. په خیبر پختونخوا په کرک کې جلسې ته په خپل وینا کې د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وویل چې ګوند به په پاکستان کې د امن، جمهوریت او د خیبر پختونخوا صوبی د حقوقو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. بلخوا د پاکستان حکومتي او فوجي چارواکي وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیات هم دوام لري. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپورت کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان ویلي نه یوازې د وسلوالو په ضد د عملیاتو مخالفت کوي، بلکې د دوی سره د مذاکراتو ملګرتیا به هم ونه کړي. حکومت او ریاستي ادارې د باید په دې لړ کې پالیسي جوړ کړي او په هیواد کې د باید نېشنل اکشن پلان عملي کړي. نوموړي د فبروري په 14 کرک ضلع کې د خان عبدالغفر خان ودشم او د خان عبدالعلي خان 19 کلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي ریاست د باید په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره خو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي او د دوی په اړه یو څرګنده پالیسي جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه د دوی د ګوند جنگ مذهب او ذات په نوم نه دی، بلکې دوی د پښتنو د وسایلو لپاره جنگيږي او په هیواد کې امن، جمهوریت او صوبایي خپلواکۍ لپاره به دوی خپل جنگ جاری ساتي.
تر کومه پورې ودا چغه وو چې په خوره ګیس لرو په کورونو کې ګیس نشته کله پورې بچره وو کوم هر څونه تاسو کړه کوم هر څونه احتجاج کړي دي هغه بل لخ نورم زور ور شوی دی او بیا را ته نور لنجي جوړ کړي دي او نور مسلې را ته جوړ کړي دي او وي نه په ملاوي کې او بل ته مسله دا ول ته مسله دا بیا زما اوستا هغه حق ته پارا ما وجنه لګیا دی.
نوموړي د رسنۍ په ضد جوړ شوی پیکا اکټ یو تور قانون بللې او وایي وګداران د دې قانون د لارې په رښتیا او کدغن لګول غواړي. دوی په صوبایي حکومت هم نیوکه وکړي او صوبا کې په ناامنۍ اندېښنه ښکاره کړې. په دې مهال د یادګون صوبایي مشر میا افتخار ویلي پښتونخوا د وسایلو په لحاظ وشتمنه سیمه ده، خو د سیمې خلک د خپل حق نه محرومه ساتل شوي. د پښتنو وسایل قبضه شوي او په صوبا کې جنگ مسلط شوی. که پښتانه غواړي چې په خپلو وسایلو واک ولري او په سیمه کې امنیت راشي نو باید دوی دې یو موټی شي.
هو د خاورې سره به وفا کوي
انشاءالله
پښتانه خپل خاورې سره به وفا کوي دا خپل تیل به خپلوي دا گیس به خپلوي دا د خویندو میندو چې زمونږ د پړونو بېزتي کېږي دې ته به میدان کې ودرېږئ دا د پلار نیکه پټکیم چې په هوا کې اړي دې ته به ودرېږئ دا چې زما جوماتونه شهیدان کېږي دا به بچ کوئ زما سکولونه چې شهیدان کېږي دا به بچ کوئ د باچا خان د وریفن په فکر به عمل کوئ
غونډې ته په وینا کې د ګوند ضلعي مشر شاهنواز خټک وویل سیمې نه یې د ګیس پایپ لاین تر پنجابه غځېدلې خو د دوی خپل خلک په کورونو کې ګیس نه لري هسپتالونو او تعلیمي ادارو کې سهولتونه نشته او ځوانانو کې د نشه ییزو توکو استعمال زیات شوی باید چې حکومت دې ورته سهولتونه ورکړي او د روزګار موقع دې ورته پیدا کړي
دا زرخیز خوره دو د تیرو شلو کولو نه دلته کې ګیس وروځي خو دا څومره خلک چې نوسي دو په کور کې ګیس نشته دا زرخیز هم ځکه دو مدنیاتو نه ډک هم ځکه دو خدای پاک اثر کړی دي خو ظلمونه درکړي
دا په داسې حال کې د چې د خیبر پختونخوا په قبایلي او جنوبي ضلعو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي چې په هیواد کې په کال 2024 کې ټولې 1521 وسلوالې حملې شوي چې په کې 1252 کسان وژل شوي خو د خیبر پختونخوا او پاکستان حکومتونه وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکوي کړه ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیکي
مشر لیدا تاسو غوګي دا جمعیت علما اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان سره په خرابیدونکو اړیکو اندېښنه څرګنده کړې ده نوموړي د فروری په څلورمه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال د پاکستان په خارجه پالیسۍ هم نیوکه وکړې د ویل چې له افغانستان سره د اړیکو بحالولو پر ځای خرابولو په لور روان دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې رستو کې اړیکې اثرنګلې شوې دي نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې وکړو
مولانا فضل الرحمن وای د پاکستان لخوا د افغانستان سره د معاملاتو سمولو په ځای د خرابیدلو په لوري روان دي مولانا فضل الرحمن دا خبره د فروری په څلورمه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال کړی ده مولانا فضل الرحمن د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق نواخله تر اوسه پورې د افغانستان په اړه د پاکستان په خارجه پالیسۍ نیوکې وکړې او وی ویل
افغانستان کې سات معاملات خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں
مونږ له افغانستان سره د معاملاتو خرابولو په لوري روان یو مونږ په پاکستان کې اوسېږو او زمونږ رسنۍ هغه خبر ورکوي کوم چې هغوی ته ورکړې کیږي نو دې خبرې له هوا ورکول کیږي چې له افغانستانه افغانیان راځي او په پاکستان کې کاروایانې کوي اوس پوښتنه دا ده چې دغه خلک به په څومره شمیره کې وي او آیا دا به د افغانستان د واکمنانو په اجازه دلته راځي
اور کیا وہ افغانستان وہاں پر امارت اسلامیہ کی اجازت سے آ رہے ہوں گے
مولانا فضل الرحمن د پاکستان په پالیسیانو نیوکې وکړي او تورې پوری کړو چې تل د پاکستان لخوا د افغانستان په معاملاتو کې مداخلت شوې دي شینن کې وایي د مولانا فضل الرحمن پرنګ د پښتونخوا نور سیاستوال هم په دې نظر دي چې د افغانستان سره روان معاملات اوس د طالبانو په واکمنۍ کې هم د خرابیدلو په لوري روان دي او د اړیکو سمولو لپاره چټک ګامونه پورته کول پکار دي په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
یو خبره خدا ده چې تر څو پورې د افغانستان سره د تعلقاتو خبره ده نو په هغه باندې زما په خیال چې دلته کې څومره هم خلک دي هغه ته تشویش ته او تاسو ته یاد دي چې تیرو سروزو کې دلته کې د آرمی چیف دغه ملاقات د خیبر پختونخوا د سیاسي مشرانو سره شیو هغه کې هم دا خبره باندې غور شیو او تقریبا ټول ورته دا ویلو چیرې افغانستان سره تعلقات مونږ ته ټیک پکار دی او دا چیرې په زمونږ په اسټابلیشمنت کې دنه هم دا خبره موجود ده چیرې دا تعلقات خپ پکار دی او سمول پکار دی
پاکستان دریز دریز په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان او ځین نور وسلوال پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي خو افغانستان په بیا بیا دا تورونه رد کړی دي. البته د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دور کې د افغان طالبانو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شوي وو او هغه مهال د دواړو خواو ترمنز اوربند هم شوی وو، خو بیا وروستو هغه مذاکرات سره نتیجې ته نه و رسیدلی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د فوج مشر جنرال آصف منیر ته یو لیک کې غوښتنه کړې چې خپله تګلاره بدله کړي. په لیک کې ویل شوي چې فوج باید په عیني حدودو کې پاتې شي، له سیاست ځان لرې وساتي او تحریک انصاف پر ضد ګامونه اخستو پر ځای امنیت ساتلو ته پام وکړي. د سیاسي چارو شنونکي دې ته څنګه ګوري؟ تفصیل له اسلام آباد رشید خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د پوځ مشر جنرال آصف منیر ته یو پرانست لیک لیکلی دی او غوښتنه ترې کړې ده چې خپله پالیسي بدله کړي. په دې لیک کې چې په رسنیو او د عمران خان په ایکس یعنی پخوانی ټویټر خپور شوی دی، ویل شوی دی چې د تحریک انصاف د غړو په ضد ګامونو اخیستلو او په سیاست کې د لاسوهنې له وجې د پوځ او اولس ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي. عمران خان چې د تیرو نیم کال راسې په زندان کې بندي دی، جنرال آصف منیر ته ویلي دي چې د دغه فاصلو ختمولو لپاره پوځ باید په آئینی حدودو کې پاتې شي او په سیاست کې د لاسوهنې په ځای د ملک امنیت ساتلو ته پام وکړي. د یادونه وړ ده چې پوځ بیا بیا په سیاست کې د لاسوهنې تورونه ردوي. په داسې موقع چې عمران خان په خپله د درغلیو په مقدمو کې په زندان کې دی، د دې لیک څه ارزښت دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې عمران خان بیا د پوځ سره خبرې اترې شروع کول غواړي، خو داسې ښکاري چې دستي به هغه کومه ګټه ترلاسه نه کړي.
دغه خط دینه جات اهمیت نشته چې لغون ته کې اغه له لګ لار ور کول غواړي، لګ لار زاله همواره کول غواړي چې سره سره ډایلوګ طرف ته خبره لاړ شي، خو ډایرکټ سره ګټه دی ته بات نه کاری. او دا لغون ته کې د عمران خان طرف نه لغون ته لینینسی دا لغون ته کې سپیس ور کوي، ان مې بي چې دغه سپیس پوجا ملټری اسټابلیشمنت خپل مقصدونه کامیاب شي، اغه اچ خپل سټانس نه پریدي. ان اني کیس پی ټی آی یا عمران خان به خپل سټاند نه پشاکيږي، الوه مسالال کیږي.
د پوځ ویان پر رسمي توګه د عمران خان د لیک په اړه څه نه دی ویلي، خو پوځ ته نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې جنرال آصف منیر ته تر اوسه د عمران خان کوم لیک نه دی رسیدلی او نه هغه په داسې لیکونو کې دلچسپي لري. هسې هم د پوځ مشر ته لیکل شوی لیک هغه ته نیغ په نیغه نه ورسي، بلکې د پوځ د خاصو کړیو نه تیریږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې حکومت هم د تحریک انصاف سره مذاکرات شروع کړي وو چې په ملک کې سیاسي تودوخه کمه شي، خو تحریک انصاف هغه مذاکرات ختم کړل ځکه چې په خبرو اترو کې خپل ګټه نه لیده.
پاکستان تحریک انصاف چې کومه ګوند ده، چې کومه بیانیه ده، هغه ته د سیاسي جماعتونو سره، د سیاسي ګوندونو سره، د سیاسي خلکو سره چې کومه خبره اترې دي، د هغې نه هغه ته نقصان وو. نو په دې وجه باندې دغه مذاکرات هم لاس په سر شو او یو وار بیا یې لکه فوسته خواسته کو چې هغه د خپل کردار ادا کړي. په پاکستان کې د بده مرغه هم دغه د طاقت مرکز دی، عمران خان ته معلوم دی دغه مرکز هم هغه ته رجوع کوي، په ځای د دې چې پارلیمنت ته راشي، په ځای د دې د سیاسي ګوندونو سره کینی، نو هغه لکه ډایرکټ د فوز نه غوښتنه کوي چې فوز په لاس کې ارسدي. حقیقت هم دغه دی چې د پوسټ پلاس کې دی هر څه په دغه وجه باندې چې کمدانو پی ټی آی هم پوسټ ته رجوع کوي.
د یادونه وړ ده چې عمران خان د پاکستان چیف جسټس یحیا اپریدی ته هم په 1 جنوري یو لیک لیکلی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په ملک کې د هغه په وینا د ظلم او زیاتی مخنیوي او د خلکو د ګیلو ختمولو لپاره کمیشن جوړ کړي، خو دې لیک څه اغیز و نه کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خپرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال د تاسو غوږی د روانې غړې نمای برخه ته راورسیدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وای. د بر جنوبی روسان د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نوم نه خبرو پرشد مشال ته ویل چې بیګا شاوخوا 11 بجې د شکتوی په شرکې سیمه کې نامعلوم وسلوالو په رغزی فوزی پوسټه برید کړی چې په کې څلور فوجیان وژل شوي او زخمیان دي. بلخوا یو پولیس چارواکي د نوم نه خبرولو پرشد مشال ته ویل چې د لدی تحصیل په سپینه مینه کې د فروری په څلورم مازیګر مهال نامعلوم وسلوالو درې پولیس والا تختوبل دي. د دوړو پیخو ذمہواری چاند منلې. په خبر پختونخوا کې د بلدیاتی ادارو استادو د فروری 11 څخه یو واری بیا احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. د بلدیاتی استادو د فروری په څلورمه په خبر کې غونډه وشوه چې پکې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې په درې پړاوونو کې د احتجاج کولو ویلي دي. حکومت د دوی تازه غوښتنو په اړه سندي ویلي. د عوامي نشلګون مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان په ریاست غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه کړي او ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په بشپړه توګه عملي کړي. نمور دا سرګندونی د فروری په څلورمه په کارک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. بلخوا د پاکستان حکومتي او فوجي چارواکي وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره عملیات روان دي. دا ژمنه د فروری په څلورمه په راولپنډي کې د فوج د مشر جنرال آسیم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډران په غونډه کې یو ځل بیا تکرار شوه. دا خان پرمختي شبکې بنسټګر او مشر او د اسماعیلی شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شهزاده کریم الحسینی آغا خان څلورم په اتاتیا کلنۍ کې وفات شو. آغا خان پرمختي شبکې د فروری په څلورم نه وخته په خپل ویبپاڼه د نوموړي د مړینې خبر خپور کړی. په افغانستان کې د سرطان یا کانسر په ناروغۍ په مبارزې په وړاندې بنسټ وای په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص درملنې او په اړه د عامې پوهاوي امکانات محدودې. دا خبره د بنسټ مشر شفیق شنواری پرون مشال لري تکړې. بلخوا طالبان حکومت د پدې اړه سندې ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فروری په څلورمه یو وړاندیز اعلان کړی چې لمخه به یې فلسطینی کډوال له غزې تړانګې څخه وځي او امریکا ته به د هغه سیمه ملکیت ترلاسه کړي او هلته د اقتصادي پرمختیا لپاره یو مثالي ځای جوړولو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ د ناصافي وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو غټ خبری کانفرنس پر مهال کړی دی. دا خبرونه لنډیز مو واردل. خو تاسو فهم د نور رپورټون په لور راغړم. امکان دی چې امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې خپل اداره یو اس آی ډی وتړي، ځکه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره وایي د دې او ورته نورو اقداماتو په ترڅ کې حکومتي خساره کم کړي. دا چې د دې ادارې بندول به د پاکستان په شمول د سیمې او نړۍ په هیوادونو څه اغیز وکړي دا بل دوت خټکه وورو.
دا سیخکاری چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کس ته داوه لري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالره راکموي شي. د یو ایس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په دریمه بند شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یو ایس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 70% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدریزه لیونیان دغه اداره چلوي. خاغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبریالانو ته وویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان وروسته سینن ټلویزیون او رويټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو ایس ای آی ډی د امنیت د بغ دوا لوړ پوړي چارواکي وروسته له اغي په جبري رخصت استول شوی دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکردګي ادارې چارواکي د یو ایس آی ډی کمپیوټر ته د رسایینه منع کړل. یو ایس ای آی ڈی چې د امریکا د کانګرس لخوا منځوري شوی د بهرنۍ لګښتونو بلین ډالر تر خپل انتظام لاندې لري، ایلان مسک یې د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وای وخت راغلی دی چې دا اداره یعنی یو ایس ای آی ڈی لمنځه ولاړ شي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډیموکریټ ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په 2 د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو ایس ای آی ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ښاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 24 نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنیو مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فنډونو د بندولو امر کړی و. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو د نوي ورځنۍ ځنډ غوښتنه شوې وه تر څو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره یې د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو ایس ای آی ډی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو تاسو ته آغا خان شبکی او اسماعیلی فرقی روحانی مشر شہزادہ کریم آغا خان پرون د ورپیخی ناروغی نه امر شو. د هغه په مړینه د ملګرو ملتونو مشر او د نړۍ غړو مشرانو خواخوږي اخکار کړی ده. نو مړ د آغا خان خیریه بنسټ تر چتر لاندې د نړۍ په غړو هیوادونو کې به له مذهبي توپیر بشری خدماتو اداره کول. نور تفصیل د نجیب امیر په دې رپورت کې.
د آغا خان پرمختیایي پروګرام مشر او د اسماعیلی شیعه مسلمانانو روحانی لارښود شاهزاده کریم الحسینی آغا خان څلورم په 30 کلنۍ کې مړ شو. آغا خان پرمختیایي پروګرام د فبروري په 3 ناوخته د شاهزاده آغا خان د مړینې خبر پر خپلې ویبپاڼې خپور کړې. ویلې دي چې هغه د اروپایي هیواد پرتګال په پلازمینه لیسبن کې ومړ. هغې شبکې زیاته کړې چې د نوموړي ځایناستی به وروسته اعلان شي. آغا خان پرمختیایي شبکې پر مخ لیکلي چې د هغه تر مړینې وروسته به هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د مذهبي تړاو او اصل له توپیر پرته د هغوی خیریه کارونه دوام عمومي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د شاهزاده کریم آغا خان پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او د تعلیم او روغتیا په ګډون د ژوند په بېلابېلو څانګو کې د بېوزله کسانو لپاره د هغه د خیر ښېګڼې کارونه ستایلي دي. شاهزاده کریم آغا خان د 1946 زیږدیز کال د ډسمبر په 14 د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې زیږېدل. دغه نیکه سلطان محمد آغا خان دریم له دود برعکس د خپل زوی شاهزاده علي خان پر ځای خپل لمسی شاهزاده کریم خپل ځایناست ټاکلو. په 1950 زیږدیز کال کې د سلطان محمد آغا خان تر مړینې وروسته شاهزاده کریم په 40 کلنۍ کې د اسماعیلیانو د 9 ویختم روحاني مشرتابه مسولیت پر غاړه واخیست او د آغا خان 3 په نوم ونومول شو. د شیعه مسلمانانو اسماعیلی فرقه شاوخوا 15 میلیونه منونکي لري چې یو شمېر یې په پاکستان او افغانستان کې هم دي. شاهزاده کریم د آغا خان پرمختیایي شبکې بنسټګر او مشر هم او د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو لګښت ودانۍ روغتونونه ښوونځي او کورونه جوړ کړي دي. هغه شبکه د پرمختیایي او رغنیزو چارو لپاره شاوخوا 1 میلیارد یا 1 ارب ډالر کلنۍ بودیجه لري. د شبکې تر چتر لاندې آغا خان بنسټ د آغا خان روغتیایي خدمات د آغا خان د پلان او جوړونې خدمات د آغا خان اقتصادي خدمات او یو شمېر نورې ادارې شامل دي چې د ټولو سارنه شاهزاده کریم آغا خان خپله کوله. د نړۍ 10 هیوادونو هغه په بېلابېلو اعزازونو او جایزو نازولې. بلخوا د نړۍ 1990 پوهنتونونو شاهزاده کریم آغا خان ته د ډاکټورا اعزازي سند هم ورکړو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو تاسو غواګي د بر جنوبي روسان د شکتوي تحصیل اوسیدونکي د موبایل نتورک تړل کېدو له وجې شکایت کوي. د هغه سیمې یو قومي مشر ملک سید انور مشال ریډیو ته ویل چې دوی له تیرې 1 میاشتې راهیسې له دې ستونزو کړیږي.
د نوموړي په خبره فوجي چارواکو ورته ویلي دا مسله په شمالي افغانستان کې د موبایل شبکو د ټاورو ویجاړېدو له کبله رامنځته شوې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د برجن ویروسان یو استازي زبیر وزیر بیا وایي د ستونزې په د هوارې په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې شوې دي او ژر به دا مسله هواره کړي. تفصیل د اشتاک مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتو یوسدین کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې حکومت یې د تیرې یوې میاشتې راهیسې موبایل نیٹورک بند کړای دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور په دغه براکشه ویایي
نیمنا د خلکو ته یو سہولت ملو شوی و د موبایل نیٹورک چې نیټ خو نه و صرف کال ولا سہولت ورته موجود و تقریبا یو میاشت کیږي چې د خلکو نه هغه سہولت هم کټ شوی دی. بیا په دا باندې مو د آرمی سره خبره وشوله چې دا تو سیویل باندې کړی دی. بیا آرمی وویل چې دا خو چا پر شمالي وزیرستان شه دوی دی یا درې د موبایل ټاور چکین دی باندې د مکا کړی دو آی ورزاوی دی نه دغه علاقې کنکشن د یغه سره دی. په دا وجه باندې نور چکیم دی نشته دی. بهرحال دا خو د حکومت د ریاست ذمہوری وی دا بنیادی حقوق شنو درې
د موبایل نیټورک بندش په واجه د خلکې مشکلات د شکتو سیمې یو سیدین کای مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
موجود بندے نور چکیم خلق تھی اگر کورتا ٹانگ دی خان کے راچے تا رمی شدری میں اور نیٹورک جامع باندھ خال غریب
تحصیل شکتو یو سی دن کے دے موبائل نیٹورک بحال کول غشتنه په باراکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مشال ریډیو ته په درنګ وژاغه ده.
دے
سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتو یو سی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نے دا غشتنا ہم وکڑا چھ دیسی میں موبائل نیٹورک بحال کول دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو تاسو غواګي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې د 2023 کال د نومبر په 26مه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د خوډپ خیخو پیخو رڼې پلټنې وکړي. د ادارې د فروری په 3مه په خبرکړي یو خبر پاڼه کې ویلي چې په هغه پیخو کې د بلل شوو او ټپي شوو کسانو په اړه د اسلام آباد روغتونو چارواکو سم معلومات نو ورکړي او ملکی رسنیو هم تر ډېره حده هغې په اړه غلي پاتې شوي وو. د بشری حقوقو کمیشن وایي دا متضاد دعوی باید د دې پلټنې وشي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د بشری حقوقو کمیشن غوښتنه کړې حکومت د 26 نومبر د پاکستان تحریک انصاف احتجاج پورز دلانجی پلټنې وکړي. دوی د فروری په 3مه په خپل ویبپاڼه دا هم غوښتلې د دغه لانجې په لړ کې د تحریک انصاف او د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د هغه تنانو کورنیو سره هم خبرې وکړي چې په دغه ورځ وژل شوي. د کراچی پونتون په خوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته ویلي کمیشن تر هغه ورستو چې مکمل تحقیقات وکړي کوم رپورٹ او یا خبر پانه جاری کوي. او په دې خبر کې دوی دا هم لیکلي دي چې حکومت ته زور زبردستی نه کار اخیستی او د خپل اختیاراتو نه تجاوز هم کړی. ظاهر ده چې دې ټولې مسلې رڼې پلټنې پکار دي چې راتلونکي وختونو کې په داسې سیاسي غونډو تشدد نه کیږي. ګورخه دا 1903 چې متحده اپوزیشن جلسه په لیاقتبخ پنډۍ کې د نېشنل عوامي ګوند په زرګونو کارکوونکي ورغلي د ذوالفقار لیبټو حکومتو په هغه مظاهره چانو باندې ډزې وشوې. د هغې وروسته ډېر اړې ګړې هم جوړ شوې. ما ته یاد دي چې اجمل خټک د هغې نه پس کابل ته تریو. نو هغه شان حالات خو دوباره نه دي جوړول پکار. د دې پلټنې ډېر ضروري دي او چا چې هم د طاقت استعمال کړي نو په ضد عملیات پکار دي. تیر کال په شپږویشتم د نومبر تحریک انصاف د ګرد پاکستان نه خپل د ګوند غړي راغونډ کړي. اسلام آباد کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د آزادۍ دود پر احتجاج کړو. هم په دغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف د داوود سره سم ګڼ شمیر غړي په ګولو وژل شوي او زخمیان شوي. هم وو د کمیشن خبر کې دا هم ویلي شوي دي چې د تحریک انصاف کارکوونکو لیندي اوښکې بیاون کې ګیسونه او وسلې هم د احتجاج ځای ته وړې وې. د تحریک انصاف ګوند یو مشر او د خیبر پختونخوا صوبی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور هم د سمانومی ټلویزیون چینل سره د فروری په دریمه په خپلو خبرو کې ویلي د دوی ای ګڼ شمیر خلک وژلي خو شمیرۍ ونه خوده. علی امین ګنڈاپور نه چې پوښتنه وشي چې دغه چا وژلي نو هغه بیا دا ځواب ورکړي.
ګولیاں چلائی حکومت نے چلائی آرمی سے چلوائی پولیس سے چلوائی اور گورنمنٹ نے آرڈر بھی کیا گولیاں چلانے کا.
کولے حکومت چلا بولی دی آرمی او پولیس چلولی د چلولو امر مو حکومت جاری کړو. زمونږ تنان وژل شوی دی په ګولو زخمیان شوی هم دی او دا پر ریکارډ دی. حکومت د دې د منندلو هم انکار دی. زمونږ په دې خبره هم تود بحث شو د وزیر اعظم سره چې هغه وویل چې هیڅ نه دی شوی. خو بیا وروسته نو سردار وویل چې د مذاکراتي کمیټې اجلاس کې به د کمیشن ته جوړولو په غوښتنه باندې خبرې وکړو. کمیشن په خپل خبر کې دا هم لیکلي دي دوی د روغتونونو سره رابطې وکړي. له هغه ځایه ډاکټرانو ورته هیڅ معلومات ورنه کړل. د داخله وزیر سره هم د رابطې کوشش وکړو خو هغوی هم څه ځواب ورنه کړ. کمیشن بیا لیکلي د حیرانتیا خبره دا ده چې ملکي میډیا هم په دغه پیښه باندې غلې وه چې وجه ریاستي ځورونه او بیا شاید خپل سینسرشپ وو. تحریک انصاف ګوند دعوه کړې وه چې په دغه ورځې د 1000 نه زیات تنان گرفتار شوي هم وو چې زیاتره پکې دا وخت په ضمانتونو آزاد شوي دي. خو بیا هم د گرفتار شوي او شمیره کوټلې نه ده. په هغه ورځ او له هغې وروسته هم د وفاقي حکومت لخوا بیا ویلی شو دوی هېڅ یوه ګولۍ نه ده چلولې او نه یې څوک وژلي. البته دعوه یې کړې وه چې دغلته پولیسو او رینجر ځواکونو ته مالي او ځاني زیانونه اړولی شوي وو. د بشري حقوقو کمیشن په خپل جاري شوي خبرپاڼه کې دا هم لیکلي دوی د هغه اوو مظاهره چانو چې په دغه پیښه کې په مبینه ډول وژل شوي د کورنۍ سره خبرې کړي. خو دوی دا بیا نه دي لیکلي چې ګنې مړ شوي تنانو شمیره اوو ده او که د دې نه زیاته. په دغه ورځ په مظاهره چانو د ډزو او د احتجاجیانو د وژلو نه هم د مسلم لیگ نون سره تړاو لرونکي سینیټر افنان الله د حکومت په وینا انکار کوي. هغه د فروری په درېمه د هم نومي ټي وي چینل سره خبرو کې ویلي د دوی خو یو تن وایي چې زر دي بل وایي چې 200 دي بیا بل وایي چې 100 دي بل وایي چې 80 دي بل وایي چې 500 دي. نو چې 200 ته خبر راشي نو ستا د خبر حیثیت نه پاتې کیږي. کمیشن دا هم لیکلي دي په دغه ورځ د سیاسي ډلې احتجاجیان په مبینه ډول وژل شوي نو سیکورټي غړو هم د وژلو مبینه اطلاعات راغلي. کمیشن دا هم لیکلي دي چې دوی اندېښمن دي چې داسې تورونه چې د وژل شویو تنانو کورنۍ خپلو مړو پسې روغتونونو ته ورغلي وي انتظامیې د کورنیونه دا باور اخیستی وو چې دوی به هېڅ یوه قانوني کاروایي نه کوي او د باور تر اخیستو یې مړي له ځان سره ساتلي وو. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ته تاسو غواګی د ملګرو ملتونو د یو نوی راپور ښایي چې په پاکستان کې د خزو د حامل کېدو په شرکه کې کمواله راغلی دی. دا راپور د جنوري په 30مه د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپور شوی دی. بلخوا په پاکستان کې پر خاندانی منصوبه بندي کارکونکو ادارې وای په هغه هیواد کې د خزو د حامل کېدو شرح وسه هم زیاته ده ځکه چې د آبادی په لحاظ پاکستان د نړۍ 5م لوی هیواد دی. د خلدنیا راپور اورو چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
ډیر سړی خو پکې لادام وي چې یاره زموږ مور پلار به چې دی نو لس لس ماشومان پیدا کولو. نه
دا د نوخار ضلع 1.5 کلنه فرادا. فرا د درې بچو مور ده. دا وایي ټولنه کې اوس هم ښځو سره دا اختیار نشته چې څومره ماشومان به پیدا کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې فرا اوی د زوی په خواهش کې اکثره خلک زیات ماشومان پیدا کړي.
د درې کالو پورې چې کوم داغه خاص کیر کول وي هغه لکه سونه ګران کار دی. نو دا ټول تکلیفونه مور تیره وي او د هغې نه باوجود هغې سره دا اختیار نه وي. نو زه وایم چې لکه دا یو مور سره ډېر زیاتې دی په دې نن سبا په وخت کې چې لکه زموږ ښځو سره دا پاور نشته چې یار بوی مونږ دا ووایو چې زموږ د دوه ماشومان وي یا درې ماشومان وي.
د ملګري ملتونو د حامله زنانو عالمي شمیرو راپور کې د نړۍ مختلفو ملکونو حکومتونو باندې زور وړل شوی چې د کم عمرۍ ودونو باندې پابندي لګولو سره د ښځو تولیدي صحت ته پاملرنه وکړي او دوی ته د صحت اسانتیاګانې ورکړي. که څه هم ټولنه کې د ماشومانو زیږولو فیصله سړی کوي ولی اوسنۍ جنکۍ وایي دوی به هڅه کوي چې دغه فیصله ښځه او خاوند په شریکه وکړي. د مردان 2 کلنې یوې جنۍ چې نوی غوښتل نامې واخیستل شي مشال ریډیو سره خبرو کې اوې نوی کول کې د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه ډیره پوهه راغلې ده.
زه غنم چې څومره د ماشومانو دا تعداد کم وي نو دومره چې کم دینو ښځه با چې کم دینو هغه با پراپر ریته ټایم ورکول شي صحیح طریقے سره باغی تربیت کول شي ځکه چې هغه کله صحت ناغټی کوي نو هغه هر څه کول شي چې کله صحت ناغټی نه وي نو هغه بیا هیڅ هم نشي کولی. دویم ریزن د دې کم ماشومانو زه وایم چې شاته دا دی چې مونږ کم نن سبا مهنګایي ته وګورو یا کم مونږ خرچو ته وګورو مونږ د ماشومانو سکولینګ ته وګورو د هغې د ډاکټر خرچې ته وګوري د ټیوشن خرچو ته وګورو نو چې دا ټول خرچې مونږ مدنظر ساتو نو بیا په کار دي چې څومره زموږ ماشومان کم وي نو دغه بیا په هغه وجه باندې مونږ دغه ښه تربیت کولی شو ښه سکولینګ کې دي شي.
ډاکټر کاشف علی خان وایي زیات ماشومان د ښځو صحت باندې بد اغیز پرې باسي. د چارسدی په یو روغتون کې چاري تر سره کوونکی ډاکټر کاشف علی خان تر مخه زیات ماشومان پیدا کوونکی خزي لګن شمیر بیمارو سره مخ کېدلې شي.
چکلا ماشومان ډېر پیدا کیږي کړه نو اې کې د ماشومانو د مرګ چانسز ډېر زیات دي. هغه ته هغه شانتي د هیلث سہولیات به نه ملاويږي او چې کومه زنانه ده نو دې ته هم د بیماری نو چانسز ډېر زیات دي. اوس چې فرټیلیټي د دې کمی دې سره با ټول نغټ اثر د دې په ژوند باندې غورځيږي چې ژوند به وګدي. فرټیلیټي ریټ سره چې کوم لایف ایکسپیکټنسی ده دا ډایرکټلی ریلیټډ ده. دویم ور سره با کوالټي اف لایف به ډېر زیات ښه کیږي.
بلخوا په خاندانی منصوبه بندی کارکونکو غیر دولتی سازمان پاپولیشن کونسل کمیونیکیشن سانګي ډیپټی منیجر اکرام الاحد وای د نړۍ نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې د ښځو حامله کېدو شرح کې هغه شان کمی نه دی شوی څومره چې پکار دی.
پاکستان کو اپنے آبادی وسائل میں توازن لانے کے لیے
پاکستان تبا خپل آبادی او وسیلو کې توازن د پاره خاندانی منصوبه بندی ته ود ورکول پکار وی. حکومت ته پکار دی خلکو ته د خاندانی منصوبه بندی سہولتونه ویډیا ورکړي چې آبادی او وسیلو کې توازن راشي. دا راپور مونږ ته ښایي چې آبادی او وسیلو کې توازن نشته.
د یادونې وړ ده تیر کال پاکستان کې د اوومې سرشمیرنې نتیجې جاری کړل شوې دي چې تر مخه د دې هیواد آبادی 3.49 کروڑ ده. پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی. خالدانیاز مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په پنځو بجو.
مشال ته تاسو غوږی د رواني خبری غړی اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. ټاکل شوی د کرکټ چمپیئنز ټرافي سیالي د رواني فروری په 19مه پیل شي چې د مارچ 9مې پورې به دوام لري. دا لوبي به په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې کیږي. په دې سیالو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه اخلي. نور تفصیل د اسرار العلوم په دې رپورت کې وو.
سکراس ټیکس دی کانتر فال اوور، پاکستان وین.
دا شیبی دا هغا وقتی چی کل پاکستان پا 2010 کال کې د نړیوال کرکیټ چیمپینز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د تلانو جام یې پورته کړ. اوس بیا د دفاعي چیمپیئن پاکستان په کوربتوب د فروری په 19 د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د یو ورځني میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په گروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلینډ، بنگلادیش او په گروپ بی کې افغانستان، آسٹریلیا، انګلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واري جنگونه شوي، په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شهزاد وای دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامیږي.
کہ بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندی لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو، میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادی شي. بلخوا نورې لوبډلې به سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځینې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ را تګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ضایع کیږي. نو په چیمپیئنز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي.
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وایي چې د چیمپیئنز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډله ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. دغه راز په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوہلی، رشب پنت، جسپریت بومراہ او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شہزاد وای د هند لوبډله پردی له پاکستان خدا چې څلور سپن بالران لري چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپن بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د تلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوي لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چیمپیئنز ټرافی ته د پاکستان وتل آسان نه دي.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئلہ وہ پاکستان ته راځي، یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی اخیستی دی. د سره بابر اعظم کې دیش اوپننګ ته وځي، ځکه سائم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوشدل شاه چې په وروستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دی. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته لکه نسیم شاه، شاهین، حارث رؤوف او دغه راز حسنین. البته دا ده چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راؤنډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغی په ټیم کې نه دی اخیستی. د یو پاکستانی په حیث زه غواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترینه اته لوبډلې په چیمپیئنز ټرافی کې لوبیږي.
لوک آی وډ لوف پاکستان ٹو وین ابویسلی بینگ ا پاکستانی بٹ لوک اٹس وونٹ بی ایزی ٹاپ 8 ٹیم ان ورلڈ کرکٹ ار پلیئنگ.
بلخوا د پاکستان کرکٹ بورډ چیئرمین محسن نقوی ویلی چې ناقدین با خپل نیوکی کوي، خورده په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چیمپیئنز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړ اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم ځدران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیز نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی الله محمد غزنفر نیولی او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق قتل او نویز ادران اهم په لومړي ځل داسې مهم سیالیو ته غوره شوي. د حشمت الله شاهدي په کپتانۍ اعلان شوی لوبډله کې نور غوره شوي زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش له مخې افغان لوبډله به د فروری پر 1 د سویل افریقا، د فروری په 6 د انګلینډ او د فروری پر 3 به له آسټرالیا سره لوبیږي. د چیمپیئنز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19 د پاکستان
په کراچۍ کې پیلېږي. لومړی لوبه د کوربا پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په 23 په دوبۍ نړیوال میدان وي. دغه راز د چمپیونز ټرافۍ لپاره په جوړ شوو دوو ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیمی فاینل میچونو ته وځي. لومړی سیمی فاینل میچ به د مارچ په 4 او دوهم به په 15 وي، او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په 9 فاینل لوبه وي.
India blown away in the final, and it's Pakistan who are through. Over the line, massive win, great scenes.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.